آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غا واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د قوس یلندۍ نهمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 10 نیټې سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
ولسمشر غنی نن په پاریس کې د نواز شریف سره ملاقات کوي. د ترکیې او اروپای اتحاد چارواکو د مهاجرینو د مسلې په هکله یو تړون لاسلیک کو، او په سوریه د روسي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې نن د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د 1970 حکومتي او دولتي مشرانو په ګډون د چاپیریال د بدلون د مخنیوي په خاطر عالي غونډه پیل کیږي. د ډیرو سختو خطرونو باوجود اوس هم یو زیات شمېر افغانان د سخت بیروزګارۍ او بیامنیتۍ له امله اروپا ته ځي. په دوامداره توګه د کافي څښل د انسان په روغتیا باندې مثبت اثر لري، او د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي کمیټې له رئیس شفیق ستانکزي سره هم یو مرکه لرو. لومړی له نظرانی یوسفزی نه د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي چې ولسمشر غنی به په پاریس کې نن د نواز شریف سره وګوري. ولسمشر غنی به نن فرانسې ته لاړ شي او هلته به د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه په غونډه کې برخه اخلي. د ولسمشر غنی سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ولسمشر به په پاریس کې د پاکستانی او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان د عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. تر دې مخکې ولسمشر غنی په دې غونډه کې د ګډون نه ډډه کړې وه، خو ښاغلی خپلواک وایي چې ولسمشر د پښتنو د سیاستوالو د غوښتنې په اساس نه منلې دي چې د پاکستاني چارواکو سره وګوري. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلی و. نن به د فرانسې په پایتخت پاریس کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شي. په کانفرنس کې به د نړۍ د 193 هیوادونو مشران او استازي برخه اخلي. د ترکیې او اروپای اتحاد چارواکي پرون د یکشنبه په ورځ ملاقات وکړو او د مهاجرینو د بحران په اړه یو نوی تړون لاسلیک کو. خلیل خان درته نور تفصیل اوروي.
د دې موافقې په اساس به اروپایي اتحاد د ترکیې سره د 3.2 میلیارد ډالرو مرسته وکړي. په دغه پیسو کې به ترکیه د هغو مهاجرینو غم وخوري چې اوس هم په دغه هیواد کې پراته دي. په ترکیه کې 2.2 میلیونه سوریان چې د جګړو څخه تښتېدلي دي ژوند کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک د ترکیې صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې زموږ دغه ګډ تړون به زموږ په ګډو سرحدونو باندې د مهاجرینو بحران په بیړنۍ توګه حل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بروکسل د غونډې نه مخکې وویل چې د اروپایي اتحاد او ترکیه د ګډ کاري پلان یو برخه ده چې څنګه غیر قانوني مهاجرت په قانوني مهاجرت واړوي، او څنګه کېدای سي چې په ترکیه کې د مهاجرینو وضعیت ښه سي. شش کال د دغو مهاجرینو زیاتره برخه چې ځانونه د اروپایي اتحاد هیوادونو ته رسولي دي د ترکیه څخه یونان او یا هم بلغاریا ته تللي، او بیا دغه هیوادونو نه د اروپا غربي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي.
خبرونو ته ادامه ورکو. پرون د سوریې په شمال کې د روسیې د الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي او 30 نور ټپیان شوي دي. بمباري په یو مارکیټ کې شوي ده. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقوقو د سارنې موسسه وایي چې برید د سوریې د ادلب د ولایت د اریها په خارګوټي کې شوی دی. دغه خارګوټي د ترکیې د سرحد نه 80 کیلومتره لري پروت دی. دغه سیمه د افراطي ډلو لخوا کنټرولیږي. په دغه ډلو کې د القاعدې سره تړلې د النصرې ډله هم شامله ده، خو د روسیې فعالین وایي چې په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش فعالیت نه کوي. روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه د سپتمبر په میاشت کې پیل کړل. امریکا او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نور هوادونه په روسیې انتقاد کوي چې د اسلامي دولت د ډلې په وسوالو بریدونه نه کوي بلکې د سوریې د حکومت په نورو مخالفینو باندې بریدونه کوي. ترکیه د هغه روسی پیلوټ مړی روسیې ته استولی دی چې د روسیې د الوتکې د رالویدو په پیښه کې وژل شوی و. ترکیه تیره اونۍ د روسیې یو الوتکه د ترکیې سوریې سرحد ته نږدې رانسکوره کړه. په الوتکې کې یو پیلوټ وژغورل شو او بل پیلوټ د سوریې د حکومت د مخالفو وسلو والا خوا ووژلی شو. د بلجیم صدراعظم چارلس میشیل وویل چې ترکیې ته به د سپین چک د ورکولو سره مخالفت وکړي. هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې تمه لري چې ترکیه ورته څرګنده اطمینان ورکړي. د جرمني یو لوړ رتبه چارواکي یوې ورځپاڼې ته پرون وویل چې کېدای شي چې جرمني د روان کال تر اخره پورې 1200 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دغه عسکر به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو سره د الوتکو او کښتیو په برخه کې مرستې وکړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند سره په خپلو وروستي ملاقات کې ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړې کې به نور ډېر څه وکړي. د عسکرو د استولو پلان چې اوس به د جرمني د پلان لخوا تصویب کیږي په پام کې په دغه کې دا نه دي شامل چې جرمني به په مستقیمه توګه په جګړې کې ونډه واخلي او کنه. د نړۍ د کاتولیکانو عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د مرکزی افریقا جمهوریت ته تللی. هغه په دغه هیواد کې د اتحاد غږ کړی او د خلکو نه یې غوښتلی چې پرې نږدي چې اختلافات د دې سبب شي چې دوی سره وویشي. د کلونو راهیسې کیږي چې د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جګړه روانه ده. پاپ فرانسیس چې په بنګوي کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې خبرې کولې وویل چې د هیله لري چې راتلونکي انتخابات به دغه ملک ته اجازه ورکړي چې په آرامۍ سره د خپل تاریخ یو نوی باب پرانیزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. نن د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د نړۍ د یو سلو نه هاتیا هیوادونو ته دولت او حکومت مشران د چاپیریال د بدلون پالي غونډه کې ګډون کوي. هغه غواړي چې د کاربن ډای اکساید د غاز د خپرېدو د کچې د کمول په خاطر یو موافقه ترسره ورسیږي. خو په پاریس کې د امریکا غږ خبريال هنری ریجول په خپل لیګري رپورت کې وایي چې کارپوهان په دې اړه په محتاطانه ډول خوشبین دي. په مخکلي رپورت کې زه سلیمان چابه تاسو ته دروړم.
4,700 meters above sea level lies the Tibetan plateau, known as the roof of the world.
The Tibet lwala sathaj da samandar na pa salur zara aw wasawa metro pa irtifa ke prasada nalai da bam punum ya degi ya khwahali wawre da asya da nemi wachi da jinghato sindun lupara do bo yo muhima sarchina ganal kegi. خو دا وخت د غرونو په لوړو څوکو کې جمع شوی یخ په ډېر سرعت اوبه کیږي. ساینس پوهان په دې نظر دي که په همدې سرعت سره د یخ او واورو اوبه کېدل دوام وکړي نو د 2050 میلادي کال پورې به په قوي احتمال د ټولو ګلیشرونو یا منجمد شوي یخ درېمه برخه له منځه ولاړه شي او د چین، هند، پاکستان، بنګلادیش او بوټان په شمول به په آسیا کې د تقریبا 2 میلیارډو یعنی 200,000 میلیونو انسانانو ژوند له غټ خطر سره مخ کی. په چین کې د گرین پیس په نوم د چاپیریال د ساتلو د یوې نړیوالې ادارې رضاکارې لی یان په مندرین ژبه وویل د ټیبت په لوړه سطحه کې د جمع شوي یخ او واورو اوبه کیدل باید د نړۍ د ټولو حکومتونو د مشرانو لپاره د چاپیریال د بدلون د خطر زنګي. د پاریس په غونډه کې به زیار وستل شي چې له صنعتي فابریکونه د کاربن ډای اکساید د غاز د خپرېدو د اندازې د کمولو په اړه موافقه حاصله شي چې ټول باید عملي کولو پابندي. ساینس پوهان وایي چې د ځمکې د ګرمېدو په وجه په نړیواله کچه ګرمي له حده زیاته شوې او باید کوشش وشي چې د دې پیړۍ تر پای پورې کچه د صنعتي انقلاب د زمانې نه مخکې له 2 درجو سانتي ګراد نه ټیټه وساتل شي. په لندن کې د بهرنۍ پراختیا د موسسې غړې میرمن سمیتا ناخدا وای چې دغه هدف ته رسیدل د انسانانو د ژوند د بقا لپاره حتمی او ضروری دی.
Without that we will begin to feel extremely severe impact of climate change.
دغه هدف ته په رسیدو کې ناکام شي نو په نړیواله کچه به چاپیریال باندې ډېره منفي اغیزه ولري. موسمونه او هوا به زر زر بدلیږي، وچکالي او د سیلابونو راوتل به زیاتي او د انسانانو ورځنی ژوند به ګډوډ شي. ساینس پوهانو وایي چې د چاپیریال د بدلون ناوړه او منفي اثار همدا اوس په دې کال کې په ځینو ملکونو کې په سترګو لیدل کیږي. 2015 میلادي کال د بشر په معاصر تاریخ کې تر ټولو ګرم کال ګڼل کیږي او داسې شواهد موجود دي چې د موسم ګرمېدل د طوفانونو د زیاتېدو سبب کیږي. د چاپیریال د بدلون په اړه په 2009 میلادي کال کې د ناروې په پایتخت کوپنهاګن کې کومه عالي غونډه وشوه. په هغې کې پرمختللو صنعتي ملکونو ژمنه کړې وه چې له مخ په ودې ملکونو سره به 100 میلیارد ډالر مرسته وکړي چې د چاپیریال د بدلون سره ځانونه عیار کړي او داسې ټیکنالوژي ته وده ورکړي چې د ګرمۍ د زیاتېدو سبب کیږي نه، خو تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. میرمن سمیتا ناخدا وایي چې اوس شرایط بدل شوي دي او هر څوک دغه مهم مسلې ته په ډېر جدي ډول متوجه دي او هیله ده چې دا ځلې به یو موافقه حتما لاسلیک شي.
څو هیوادونو د خپلو مالي ونډو
د 2 چنده زیاتولو وعده کړې ده او دا په خپل ذات کې د تشویق وړ کار دی. په تیرو 2 کلونو کې د صافي ټکنالوژۍ نه د استفادې کولو ارزښت پورته ختی دی. تر ټولو زیات تاوان یې ځینو هغو ملکونو ته رسولی چې په چټکۍ اقتصاد وده کوي. 2 هفتې مخکې په پاریس کې د مرګانیو حملو له امله د دې عالي غونډې په دوران کې ځینې پروګرامونه فسخ شوي دي او په ټول ښار کې د امنیت د ساتلو په خاطر 8000 اضافي پولیس ګمارل شوي دي.
هنری ریچول په وی وی نیوز لندن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د یوې نوې څېړنې له مخې د کافي چشل کولای سي چې تاسې د ناڅاپي مرګ څخه وساتي. د هارډوډ په پوهنتون کې د روغتیايي چارو د ټي ایچ چان په پوهنځي کې څېړونکو په دې هکله څېړنه کړې او وایي چې هغه خلک چې د ورځې د 2 څخه تر 5 پیالو کافي وچشي دوی به د مختلفو خطرناکو ناروغیو له کبله د مرګ څخه نجات پیدا کړي. د روغتیا تحقیقونکي په دې هکله هم څېړنې کړي دي چې کوم کسان چې نه لرونکي یا ډي کافي چشي هغوی ته د زړه د رګونو د بندوالي، عصبي ناروغي، د شکرې دوهم ډول ناروغي او له کبله د مرګ کم خطر موجود دی. د غذایي موادو د څانګې محصل مینګډینګ چې په دکتورا باندې کار کوي وایي چې په کافي کې د بیو اکتیوو موادو موجودیت په بدن کې انسولین کموي. دا ډول بیولوژیکي تولید او اثراتو ته زیاته توجه او څېړنه پکار ده. په دې لویه څېړنه کې په تقریبا 200 کسانو باندې څېړنه شوې ده. هغه کسان چې د شپې لخوا کافي وچشي د دوی په اړه په هرو 10 کالو کې 4 کاله وروسته دا څېړنه شوې ده. تحقیقونکو وویل چې د څېړنې په وخت کې 9540 او 2420 نارینه د بیلو عواملو له کبله مړه سوي دي. د دې مطالعاتو څخه دوی ته دا معلومه سوې ده چې د متوسطې قهوې چشل د مرګانۍ خطرناکو ناروغیو لکه د زړه د رګونو بندېدل، د شکرې ناروغي، عصبي ناروغي او داسې نورو امراضو په مخنیوي کې مرسته کولی سي. تر اوسه د قهوې په چشلو سره د سرطان د خطرناکې ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي چې څه ګټه او تاوان ورته لري. د غذایي موادو او اپیدمیولوژي استاد فرانکو وایي چې د 2015 کال د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوې چې د قهوې چشل نه یوازې د ځینو مرضونو په له منځه تللو کې ګټه لري، بلکې د صحیح متوسط غذایي رژیم په حیث هم پیژندلی سو.
جنازن روڑا راغلم خو پلاس کی ملم بروڑا پا پاس خوب اولی سترگی پرانیزا مادر لدورز رنا پش پروڑا زور داوری دو لری کن لری می تازہ یا وقی سروڑا
دڑ غور طلب شیر در تمام
بے دیار د ذکرا فکرا بل کمال روحلا میں اسباب د گناہ مروڑا اسباب دو گناہ مروڑا سڑک د سائل دزڑ پر ہر اکڑا زلفی کا خواری وری ڈی وروڑا چکینی نورو وطنو نولا ظلمی لو یوی میں دلی ونے دینا دانی دی دوب شو کوي غزل ټوټي پردي وطن تليږي د شوقي روستر ګنه خوب شو کوي خپل ګل بدن پردي ګلشن تليږي پردو اس غول اپنا زنو ګلالي لوي وي مندلي ونه دینا دان دي مندلي ونه دینا دان دي چکيني نورو وطن نو لزل ملو چرتا رام بیل چرتا چام بیل ظلمیں چرتا گلاب چرتا شش تیلو یوی چرتا لونگ چرتا میل ظلمیں پردو بنگلو لسر گلو نادس پر لیلو یوی میں دلی ونے دینا دانی دی میں دلی ونے دینا دانی دی چکینی نورو وطن
دا واشنگتن دید مخوستن و بجی او اته څولېخ دقیقې د قندهار د ولایت یو کورنۍ چې سمود مخ کې د ایران او ترکیه په لار باندې په اروپا کې د خوژن په تکل باندې غیر قانوني سفر پیل کړی او د وی مسافرونکو کې کېښتې د ډوبېدو په پیخه کې د کورنۍ زیاتره غړي مړ شو یو ژوندې بچوي غړي وای چې په افغانستان کې بیکاری او بې امنیتي تر ټولو غټې ستونزې دي چې افغانان حڅوی چې د سختو خطرونو باوجود اروپا ته په غیر قانوني لارو د رسیدو کوشش وکړي په مکرې له قندهار نه زموږ د خبريال عزیز الله پوپل ریپورت ته
د قندهار شار څلره مناهیه ده دلته د شپې په دې تیاره کې د نوید احمد خپلوان راټول سوي د هغه او د کورنۍ د غړو جنازي خاورو ته سپاري نوید یو میاشت مخکې ل خپلې میرمنې او درو اولادو سره د اروپا په نیت ل کندهار څخه خپل سفر پیل کړی وو خو په تقدیر کې بل څه د ترکیه په سمندر کې د نوید او غاڼو نورو کډوالو د سپرلی کشتی په اوبو کې ډوبسوه او ټول سپرلی وژل شو په دې نیمګړی او نامراد سفر کې د نوید د هغه د میرمنی او ویوی لور جسد پیدا سوی خو دوه اولادونه لا هم نه پیدا سوی د نوید خاله زوی محمد زاهد وایي چې هغه تر ترکیه پوری پر ډیرو پیچلو او خطرناک لارو تر درو اونیو سفر وروسته ځان رسولی وو. زاهد بیا هم دا د نوید لپاره یو نیکمرغي بولی چې خپلوانو یې د هغه او میرمنې جنازې تر خپلې پلرنۍ هایدرې پورې راورسولې.
دی غوښتل اروپا ته ولاړ شي، بیا به ترکیه کې دی یو فامیل یې چې میرمنې وه او درې کوچني اولادونه یې وه، کښتۍ توپانې کېږي، په نتیجه کې دوی په شهادت رسېږي. نو بیا مو نوید احمد او میرمن یوه لور دا هم پیدا کړل، او هغه دوې نوړي چې وې هغه ورک شولې، دوی مې راولسو تر دغه ځایه.
د نوید خپلوان اروپا ته د افغانانو تګ یو مجبوریت بولي. بیکاری او نامنی هغه ستونزه یادوي چې افغانان مجبور کوي تر څو دغه ډول خطرونه پر ځان ومني او اروپا ته ولاړ شي. د هغه د اکازوی سخی وایي چې افغان حکومت خپل اولس یې کړی، خو غوښتنه ورڅخه کوي چې تر ټولو اول دی د بیکاری ستونزه حل کړي.
افغان حکومت کولای شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي دغه لپاره کار پیدا کړي، خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دی او اولس یې ایر دی.
تقریبا د یو میاشت مخکې راغلی و دلته، زما سره خبرې وکړلې چې زه غواړم دلته یو کار وکړم. نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي، نه مو دلته پیدا کوي. هلمند ته ولاړې غریب، په هلمند کې ډېر وګرځېدی، نشت تعلیم یافته و.
که څه هم له جنوبي ولایاتو څخه ډېر کم خلک بهر ته د تګ زړه ښه کوي، خو دلته د ځوانانو تر منځ بېروزګاري او ناامني دوه هغه مشکلات دي چې ورځ تر بلې خارج ته د تګ ذهنیت غښتلی کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي کمیټې رئیس شفیق ستانکسی وایي که چیرته متحده عربي اماراتو ته د افغانستان د کرکټ د ټیم د غړو د سفر د ویزو مشکل حل نشي، نو د دوی ټیم به په راتلونکي نړیوالې لوبې په کې سرتا ورسوي. ښاغلی ستانکسی دا خبره زموږ د همکار مطیع الله عابد سره په مرکه کې کړې ده. پام وکړئ مرکې ته.
محترم شفیق ستانکسی صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس په توګه، تاسو که زمونږ اوریدونکو ته د دغه د اماراتو د ویزو د مشکل په اړه لږ وروستي معلومات راکړئ چې یو شمېر لوبغاړو ونه شو کړی چې د اماراتو ویزې واخلي او په دغه هیواد کې د لوبو لپاره لاړ شي. وروسته تاسو کوشش څه وکړو اوس کوم حالت کې دی، د کوم پړاو کې دی دغه مسئله د حل؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تقریبا درې میاشتې مخکې مونږ د وزارت خارجه سره سکل یو جلسه درلودله، د فیسبوک پاڼې نه هم مونږ هغه نشر کړی و، د رسنیو له مخې نه هم نشر شوی و، د ښاغلي حکمت کرزي صاحب سره هلته هم مونږ د خپل لوبغاړو د ویزو د ستونزو خبره ورسره شریکه کړله. په هغه وخت کې صرف د شاپور زدران او د نوروز منګل د ویزو مسله وه، نو هلته هم موږ سره دا خبره شریکه کړې وله او ښاغلي حکمت کرزي خپل ټول اړوند رئیسان کړي تشریفات او کدي کونسلي وو هر او غوښتل، هغو سره موږ دا خبره په یو عمومي جلسه کې او په عمومي طرز العمل باندې مخ په وړاندې بوتلله. خو م او په دې باندې پریکړه اوسو چې دا ځل به موږ په سرویس پاسپورټونو یا په خدمتي پاسپورټونو باندې به ټولو لوبغاړو ته او هغه کسان چې امارات متحده عربي ته سفر لري موږ به ویزې اپلای کوو، یا به هغوی ته د ویزو اخیستنه به د وزارت خارجه له طرف نه د سفارت د امارات متحده سره په کابل کې ده، د هغه له طرف څخه به اپلای کوو. هماغه شی اوسو، خو بدبختانه د بعضو لوبغاړو ویزې راغلي دي، بعضو لوبغاړو ویزې نه دي راغلي دي، علت نامعلومه ده. په دې وروستیو کې مونږ بیا لاړلو وزارت خارجه ته او هلته هم د ښاغلي حکمت کرزي صاحب سره ملاقات او جلسه وکړله. نو هغوی وویلې چې مونږ به سفیر د امارات متحده عربي رایزار کړو وزارت خارجه ته، او همدارنګه زه به خپله شخصا د امارات متحده عربي د وزیر د خارجه د معین سره به وغږېږم او په دې سلسله به زور سره خبرې اترې. نو تر دا دمه پورې مونږ خپل ټول کوششونه کړي دي، بدبختانه مونږ ته کوم جواب هم نه راکول کېږي، کوم علت هم نه ښول کېږي. لکه د تیرو درېو کلو څخه چې د شاپور زدران او د نوروز منګل د ویزو خبره همداسې پټه پاتې وه، همدارنګه اوس د نورو لوبغاړو ده، زس څومره څړم څومره دماغ ګمانده د خبر د کېدای شي چې بل مسله وي د حکومت تر حکومت تر منځ کې نه تنه د مونږ لوبغاړو ویزه بلکې د زیاتره افغانانو ویزه څه ده هغه په تعویق ورزیدلې افغانانو ته امارات متحده عربي څه ده په هیڅ نو باندې هم په اسانۍ ویزه نه ورکوي که هغه چیرته زړی زړه او هغه مینوال پاسپورټونو باندې اپلای وشي په هغو کې لږ څه اسانۍ شته په دې کمپیوټري پاسپورټو باندې ډېر زیات مشکل ده او دوی ته ویزه په اسانۍ نه ورکوي نو خدای دې وکړي دا ستونزه حل سي مونږ خو سده د حکومت مقاماتو ته دا خبر رسولې د اماراتو د حکومت مقاماتو ته هم دا خبر رسیدلې ده امیدوار یو چې لاره د حل ورته پیدا سي او د مونږ څخه کوم مهم لوبغاړي دي د هغو ویزې وسي او کوم لوبي چې په امارات متحده عربي کې مونږ لرو د هغو لړۍ کې دوی شامل سي
که دوی لپاره دغه د ویزو مسله حل نشي اماراتو د تک ستاسو راتلونکي لوبې که زمبابوي سره دي که بیا نور دي دا غوی د کېدو کې به سغت خن نه دغه حل تاسو لري مخکې
حل خو عابد صاحب وزسی او بدبختی دسه دی افغانستان نه بلکې د ټوله خطې سیاسي حالات هم د خراب دي زیاتره هیوادونه د ډیرو هیوادونو وګړو ته د ویزې د نه ورکولو په تکل کې دي او سیاسي او ډیپلوماسي مشکلات سره لري نو په دې مشکلاتو کې مونږ حتی ما د اماراتو د بورډ سره هم د خبرو وکړه د اماراتو له شیخ سره مو هم د خبرو وکړه هغه حتی دا هم یاد ورسینه تن حتی سو بلکې پاکستان ملي لوبغاړي هم له دې مشکل سره مخ دي نو دا یو ستونزه ده او د لارې د حل لپاره مونږ په دې تکل کې اوسې مونږ خپل کورنۍ ګراوند یا هوم ګراوند بدل کو لا اماراتو نه راوړو هندستان ته او زه خپل په دې وخت کې په هندستان کې هم د هندستان د بورډ سره ما درې جلسې درلودلې چې ډېرې کامیابې جلسې وي او یو ګراوند مونږ ته راکړی ده کچیر ته دا ګراوند د آی سی سی له طرف نه هم انټرنیشنل لکه آی سی سی یو پروسیجر لري چې په یو میدان کې بین المللي لوبه کیږي هغه باید د آی سی سی له طرف نه هم دی هغوی په معیارو باندې برابر وي نو دا ګراوند د هغوی په معیارونو باندې برابر ده خو بیا به هم دوی خپل یو انسپکشن کوي او له هغه څخه وروسته به مونږ خپله پرېکړه کوو سي آیا دا د زیمبابوې سره چې کومې سیالۍ دي مونږ دا په اماراتو کې وساتو او یا یا هندوستان ته راوړو
د میدان موقعیت کوم دی
په دلی کې د ګریډر نوئیډا ورته ویل کېږي په غږ کې یو میدان ده او هغه میدان یې سده مونږ ته تر دا مهاله پورې را کړی ده او سبا ګورم زه سره د قراردادونه امضا کوم په دې لنډو ورځو کې او بیا به مونږ خپله نهایي پرېکړه کوو چې آیا د زیمبابوې سیالۍ مونږ هندوستان ته رامنتقل کړو او کې په اماراتو کې پرېږدو
ډېره ډېره مننه محترم شفیق څنګه ستاسو وخت نه سي
اوریدونکو اوس د مهمو خبرونو لنډی سوري د افغانستان د حکومت سرچینې وایي چې ولسمشر غنی به پارس کې نن د نواز شریف سره ملاقات وکړي ولسمشر غنی به نن فرانسې ته ځي او هلته به د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه په غونډه کې برخه اخلي د ولسمشر غنی سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر به پارس کې د پاکستانی او برطانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان د عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې برخه اخلي د ترکیه او اروپای اتحاد چارواکي پرون د شنبې په ورځ ملاقات وکړو او د مهاجرینو د بحران په اړه یو نوی تړون لاسلیک کړو پرون د سوریه په شمال کې د روسیې د الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي او سلويخ نور زخمیان دي بمباری په یو مارکیټ کې شوې ده په برتانیې کې د سوریه د بشري حقوقو د سارنې موسسه وایي چې برید د سوریه د ادلیب د ولایت د اریحا په خارګوټي کې شوې ترکیه د هغه روسی پیلوټ مړی روسیې ته استولې دی چې د روسیې د الوتکې د رالوېدو په پیښه کې وژل شوی و ترکیه تېره اونۍ د روسیې یو الوتکه د ترکیې سوریه سرحد ته نږدې وویشتله
نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 43 او ټیټه منفي 3 اټکل شوې ده په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 43 او ټیټه منفي 4 په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده. فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8 درجه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3 درجه. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8 درجه. په مهترلام کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه. په اسلام آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3 اټکل شوې ده. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه. اټکل شوی دا په کوټه کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي وا او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجه اټکل شوی دا. محترم اوریدونکو زمنګال لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.